پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د سچرګي د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. د دې موضوع تفصیل به وروسته درته هم ولرو. په پام کې د چنن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي د امریکا بلوف د لړم پر 13 ټاس خبري ایجنټ سویلو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی. هغه دلیل نو ویلي د طالبانو حکومت ویلي دی چې دوی نه دی بلل شوی. د دوی نه بلل بل روسي سره پر دواړخیزو اړیکو منفی اغیز کوي. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر کې شپږ کسان وژلې دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکی مروه د ولسوالۍ سیمه کې دا حمله هغه مهال شوه چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. برید کوونکی په تیښتې بریالی شوی دی. د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو اسلام پالې ډلې له هغې ډلې پاکستاني طالبان په دې سیمه کې فعال دي او کله ناکله پر امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کوي. د عرب نواز په وینا چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. ټاکل شوې ده د ناټو غړي به د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاور لګېدلې دي او دوه کسان یې وژلي دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي یاد کړي راپور کړی د شورا غونډه د ناټو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړېږي. د دې مادې د حکم په اساس د ناټو هر غړی چې کله ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي خپل اندېښنې له نورو غړو هیوادونو سره مطرح کولای شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په داسې حال کې چې روسیې ته د تیرو نهو میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وختي تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال نه نیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پاوز پرون پر اوکراین ګڼ راکټي توغندي او توغول. دا توغندي د اوکراین په څو سیمو د انرژي په تاسو ولګېدل چې په نتیجه کې په پلازمینه کې په نورو ښارونو کې تیاره خوره شوه. اوکراینی چارواکي وایي چې په کیف کې د حملو لک تر لګې وتن وژلې او درې نور ټپیان کړي او درې نور کسان په نورو سیمو کې د روسیې په راکټي حملو کې هم ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن له افغانستانه د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ شي. آیا په اوس وخت کې افغانستان د امریکا امنیت لپاره ګواښ جوړولی شي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې تړل کېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. دا چې دا دروازه د افغان سوداګر لپاره څومره مهمه ده، وړاندې په خبرونه کې درته په راپور کې وایو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکو شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر ورته بازار خراب کړی دی او کومه خوندنی ولشي دوی تبلوي تاوان ولري.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټول نړۍ کې ژوندۍ چرګ ناراضي او په زمون کې خلکو ته کار پیدا شي.
اوروزګان کې بیا یو غیر دولتي موسسې په برسټ ډیر ځوانانو ته کار زمينه برابر شوې.
214 کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي د 2 میاشتو لپاره او شپږ دیش کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان.
د چې په کومه برخه کې د ځوانانو په کار ګمارل شوې دوه نه خبرونه کوي درته وایم. همدارنګه په نړیوال مسایل به تم شو مته هم وایم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو او د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان د امریکا لوټلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جوړې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیسید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیسید د کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډیر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځان ډیره وړکیه خودلې ان له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نو موري زیاته کړ چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کېده. خو به ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلی مجاهد ویلي وو د داعش ډیر شمیر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حمله د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډیر ځله دوی د دغه حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج خوانیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 د کوونکو پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څنګه د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې باندې دل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولې شي. د سپین بولدک چمن لا روس له هغه وټل شو چې د شنبې په ورځ یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د زی وکړي. د راپورونو لمخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری وژل شو او دوه نور ټپیان شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونې د مدیرۍ هیئت غړي خانجان الکوزي پرون وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمنګ د پارالویزن د هله مداده چې د ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغې وټړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو د زیبکړې د راپورونو لمخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور ټپیان سول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په شخصي کالو کې یو تن خپل توفنګ چر اباسي او پر خلکو ډزې کوي د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی پډاګه شوی. ل تورخم ورسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپل ټوئیټر د یک شنبه ورځ د پیښه په تړه او خوښنی وشو ده او ویل کل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچې موږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویل چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخي په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه او شتو ته پتا مدي. وړاندې لدې یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
اوس په افغانستان یو بل موضوع ته تم شو. په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي یو کال راهیسې د دوی د روغتي مرکزونو د مراجعینو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي چې دوی ارشوي په ځینو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتي کارکونکو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتوسیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه ازادي رادیو ته وویل یا ولادت دار چې په خلکو کې بے وسلی زیاته شوه ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیاي خدمات څخه به برخې دی او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخت سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزور دي، باید دولت هم دې ته دغه په مرنه کې اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د 2.5 کیلومتر کې هم روغتیاي مرکز نشته. هغه بیل دی چې خپل نوم واخلي په ترن کوټ کې ازادي رادیو ته د خپل استونزې کې سبا کړه.
نڅکه چې ته لنډ نه نه بل خو ما وو چې وا ګولې سپلاتون پیدا کی یو لا کا و پیدا کی خو چې رما د غلا د غماله تعال وایال فری پیدا لدې کوم ځان را سوالې د خو ما وو چې را منده خو ډیر کوم تار کوي کم فقلای د کوم اثر بالغ کوي چې بلې نه بل څه دا ارته باندې نه کوم.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیاي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګه کړي د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیاي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتیاي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بي پولي ډاکټرانو ټولنه د طبي چارو مرستيال تنظیمون کې ډاکټر وحید الله حاتم ازادي رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
نشتا روغتیایی سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغیزمن شو لکه د هغوی بودیجا یا مثلا نور ستون سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه نو دلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل لکه مخکې چې دغه نو د تغییراتو نه نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شو، موږ کوشش وشي ډیر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي لکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول نو دغه عمده اغیز دوا موږ په قانون باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیو تغواگ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
وس په وی نړیواله مسلې ته تم شو. د ناتو د غړو هیوادونو استازي نن وروسته تر دې بیړنې غونډه جوړوي چې د روسیې له خوا توغول شوې دوه توغندي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې راول ویدل. د راپور لمخې د پیښې کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوې دي. تفصیل به د اسد الدین چې همدا شی په استډیو کې را سره دی وره ستلې مشه.
ډیر مننه فریده جانې. د ناتو غړي هیوادونو نن د نومبر په 14مه د پولند په غوښتنه بیړنې غونډه جوړوي. دوه اروپایي ډیپلوماټیکو سرچینو چې نمونه د اخیستل شوی رويټرز اژانس ته ویلي چې دوی د ناتو سازمان د سلورمي ماده لمخې پنننې غونډه کې وضعیت ارزوي. د ناتو سازمان د جوړښت د ماهده دغه ماده لمخې کده ناتو هر غړی د ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکۍ یا امنیت ګواښ احساسوي، غړو هیوادونو سره د هر ډول اندېښنو په تړاو خبرې کولای شي. د پولند د ملي امنیت سلاکار جاسیک سویرا ویلي دوی د دغه توغندیو د لګیدلو په تړاو له خپل متحدانو سره د لوړې کچې په خبرو بوخت دي. د ناتو بیړنۍ غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې پرون سه شنبه د روسیې د پاوز لخوا پر اوکراین دوه توغول شوي توغندي له هدف بیلارې او د پولند د ختیځ په یو کلی کې دوه تنه ووژل. تر پیښې وروسته د ناتو د بیلابیلو غړو هیوادونو استازو د پولند له چارواکو سره خبرې کړي او پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د پولند د ملي امنیت له سلاکار جاسیک سویرا سره خبرې کړي او وروسته ښاغلي سویرا پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر اندری دودا د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. وړاندې راغلي امریکا له پولند سره هر ډول مرستې ته چمتو ده چې پر خاورې د لګیدلو توغندیو څرنګوالی وڅېړي. له دې سره سره امریکا او نور لویدیځو قدرتونو تر اوسه تایید کړې نه ده چې د روسیې توغندي د پر پولند لګیدلې وي. دوی یوازې ویلي چې په سیمه کې د چاودنو په اړه پلټنې روانې دي ترڅو معلومه شي چې څه پېښ شوي. تر پیښې وروسته د پولند د ملي امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې او خپل پوځ د تیارسۍ حالت ته راوستی. د هنګري چارواکو هم چې له اوکراین سره ګډه پوله لري تر دې پیښې وروسته د دفاعي شورا غونډه رابللې ده. خو روسیې بیا رد کړې چې ګواکې د دوی توغندي دي پر پولند لګېدلې وي. روسي چارواکو ویلي دا راپورونه په ښکاره توګه د وضعیت د کړکېچنولو په هدف ورکول کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوی د اوکراین او پولند ترمنځ سرحدي سیمه کې هیڅ ډول هدف نه دی ویشتلی.
ډېر زیاته مننه کور موادان اسد لودین و چې د ناتو غړو هیوادونو د نننې غونډې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
له خبرونو ور اخوا
اوسم مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورسپانې د شرعي حدودو د عملی کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانهونه کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځنګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر مولا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د 2021 کال د مرکه یو برخه نقل کړی ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآنی احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضرر خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خون به ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریجیا ریویو خپرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د بایدن یو میلیارد ډالر لا تری وګټله، خو خپرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پر وروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوی 900 میلیون ډالر مرسته ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې خغلی بایدن دا پانه له همغه دورې څخه میراث اخیسته او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریجیا ریویو د لیکوال جد بابن له قول لیکي چې نو موري وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې غنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې پاکستانی چرګان بند نشي د دوی کاروبار په ټپه ودرېږي. دوی شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې د غزنی ولایت ترڅنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم ورڅخه وخن چرګان لیکدول کیږي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د چرګانو ګنشمیر فارم لرونکي وایي له پاکستان څخه په پراخه کچه د چرګانو په واردېدو سره یې کاروبار زیانمن شوی. دوی وایي کله پاکستان څخه د غوښې چرګانو په واردولو بندیز ولګیږي کورنۍ تولیدات به زیات شي، خو که د بهرنیو چرګانو د وارداتو مخه ونه نیول شي نو دا سکتور به له سکوت سره مخ شي. دوی په دې اړه غوښتنې د یوې جوړې سوې غونډې په ترڅ کې وکړې. په دغه ځای کې د چرګانو روزنې ټولنې مشر محمد رحیم رسولی رسنیو ته وویل له پاکستان څخه د غوښې چرګان واردېږي چې د چرګانو پلورونکو کاروبار له مالی ننګونو سربیره سقوط ته رسولی.
بهرنی تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په ځمن کې خلکو ته کار پیدا شي. اوس موږ 1500 نفرو ته په غزنی کې کار ورکړی دی. خدای حمایت لموږ چې اوس یې موږ کده کولای شو چې 4000 نفرو ته کار په غزنی کې ورکو. نو دغه اساسي مشکلات موږ اوس یې مارکیټ هم نه درلودل. د مارکیټ خاطر اوس یو ګډ کمیسیون دولت را ته جوړ کړی دی. امارت اسلامي سي لاغله لارې به د پاکستاني چرګ په بندولو کې همکاري کوي.
شاغلی رسولی زیاتوي په هیواد کې د چرګونو فارم لرونکو د امکاناتو د درلودو په صورت کې د دې وړتیا لري چې د هیواد ټولو ولایتونو ته کوچني چرګونی او غوښین چرګان ورسوي. د هغه په خبره کې پر پاکستانی چرګانو بندیز ولګول سي په کور دننه د چرګانو د تولیداتو پر اخوالي ترڅنګ بدوی ته زیاته ګټه رسیدلې وي. نوموړي وویل ډیری وخت پاکستان افغانستان ته ناروغ چرګان صادروي چې د ګټې پر ځای زیان رسیږي او د دوی فارمونو ته هم خطر پېښوي. رسولی زیاتوي له موږ څخه یو کیلو غوښه له 160 تر 140 افغانیو اخلي، خو قصابانی په بازار کې په 300 افغانیو پلوري. له غزنی ښاروالۍ څخه زموږ هیله دا ده چې پر بازار نظارت او کنټرول ولري. بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان په دې باور دي چې باید هیواد ته هیڅ ډول ژوندي مرغان را نه وړل سي. د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر شفق وایي له بده مرغه د خپلو اقتصادي ستونزو، کم علمي او بې پروايي له امله له نورو هیوادونو څخه منسوي شان راوړو چې په هغه کې یو هم ژوندي چرګان دي.
کومګه تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ژوندیو چرګانو واردات او هغه بل هیواد ته لاوي صادرول دا ممنوع دي. په دې خاطر باندې چې په ژوندۍ چرګانو کې هر ډول امراض انتقال امکان شته.
په ورته وخت کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د ستونزو د حل په مخه یو کمیسون جوړ شوی. دغه کمیسون ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د چرګانو د فارمونو شته ستونزې هوارې کړي. د یاد کمیسون مشر مولوی محمد میرویس عبدالله په دغه غونډه کې وویل له بیلابیلو اتو ارګانونو څخه جوړ شوی کمیسون به وخت په وخت د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې لټوي چې اوسنۍ ستونزه به هم په مرکزي کچه شریکه کړي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې د یوې غیر دولتي موسسې په ملاتړ د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 استنادي دیوالونو د رغیدو چارې پیل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې د NCA په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت د سیلابي اوبو د زیانونو د مخنیوي په هدف د 12 استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې. دا پروژه د EDA موسسې په همکاري پلې کېږي. د ایډی ای افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسول محمد نعیم مومن د یادې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړه.
چې موږ 12 غبین دیوالونه لرو، مجموعه دا دیوالونه غبین دیوالونه دي 902 متر کېږي. په دې کې 214 متر کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي، د 2 میاشتو لپاره او 14 کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان. دا پروژه د سیل خوا تمویلیږي او تطبیق مونږ ایډی موسسک.
ځایي واکمن طالب مسولینو هم دغه پروژو هرکلی وکړ او له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې داسې پروژې پلې کړي. په اروزګان ولایت کې د اوبو د کنټرول د ادارې رئیس مولوی نقی له خلکو غوښتنه وکړه چې دغه ډول پروژو په تطبیقولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ډېر مننه کوو چې تاسو ډېر دا کار په ښه خپل کار وبلی او په دې کې مشکلات جوړ نه کړي. موږ نورم کوشش کوو چې دغه مسلط والا را جمع کوو او دغه رسېس خدمت وکړي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې په یادو پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوی زیات خوشاله دي او زیاتوي چې وړاندې بیروزګار و. محمد رسول او شفیع الله چې په دغه پروژه کې ورته کار پیدا شوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته راغلی یو دا ولیه کار ته راغلی یو موسسې دلته ولیه کار کوي. نو موږ ډېر دین خوشاله یو، ډېر دین راضي یو چې موږ ته د کار زمينه برابر سوله. موږ بیکاره وو، موږ ډېر خوشاله یو چې ته موږ ته کار برابر سو او موږ خپل په کار باندې اخته یو. ځوانان هم بیکاره وو، بس اوس په کار ګرځ سره اخته یو، خپل په کار باندې سره لګیا یو. هم خپل کار کوو، هم موسسې روپۍ سره کوي.
موږ ته مزدوري هم پکې راکول کېږي او پات سولې یو خواري موم ده. وطن موم ډېر در بدر دی چې نور خلک هم مشترک موږ ډېر.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د یادې موسسې لخوا سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شوې وه. یادې موسسې ته پانټ یونیسټیاریا د کډوالو نړیواله اداره ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شهید کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولوس نه خوشاله ده. زه په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نور مش فاده سموږ دا اله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمې سیمې دي یا لارې هم بندیږي. نور هم کومک وکړي موږ به ډیر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیوارانو دا هم باید کومک وکړي. که باور وکړه چې زه په خپل پیشل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرهاوو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو فدا هیله ده چې تاسو دا زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بس د سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي. هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې څوک یې په ګیلونو کې اچوي، څوک یې په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دی هم زموږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دوستي خواسته باید چې وشي. زمنګ اورنه بالکل یو ځای تک را تک نشي کولای چې لاټي ال تدې زمونه وتره کې یو خارانه سره شو دي ګلا او په پړو باندې وتړل او خارانه ملکوله او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت د ظرفیت کې د زمونه مخونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کې خواران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان کې اوسېږي تم ظلمونه کوي، د افغانستان خلک لا چې اوسه ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی، د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی، دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي، وایي چې دغه ظلم نه راخلاص کړي او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي افغان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمه نیمه تر اورسیدو